سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت سلور بجوشي تاسو ازاده یې رلوی ته غواګی اسمه که در دې چې د خبرونه مطالبه تلار شو خبرونه د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د واک لیک ټیم راپور ورکړی چې د هغو پخوانیو او اوسنیو جګپوړو امریکایي پوځیان افسرانو لست ترتیبوي چې له افغانستان څخه په بې ترتیبه وتلو کې مستقیمه برخه لرله. د دې کار هدف دا دی چې دا وڅېړي آیا دوی په پوځي محکمه کې محکمه کېدای شي او کړه. NBC News تلویزیونی چینل د اکشن ویډیو ورځی راپور له مخې د ټرمپ ټیم په 2023 کال کې افغانستان د وټلو د څرنې لپاره د کمیسیون پر جوړولو خبر کوي. دغه ته په هغه کسانو تمرکز وی چې د پریکړو د غوړه کولو په بیر کې مستقیم دخیل و. د افغانستان د خبرلانو د ملاتړ سازمان وایي په ایرات ولایت کې په تصویر اخیستلو د طالبانیز نه یوازې تر رسنیو ازادي بلکې د ولس اساسي حقونه هم اغېزمنه وي. د سازمان پر نیکشنبې په یوه خبر پڼه کې طالبان غوښتي چې دا ډول بندیزونه پای ته ورسوي او د رسنیو خپلواکۍ ته دې درناوی وکړي. په خبر پڼه کې راغلي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ریاست غړي په ایرات کې په رسمي او غیر رسمي غونډو کې خبرلان نه پرېږدي چې د طالب چارواکو عکسونه واخلي. تر دې مخکې طالبانو په شمیر نورو ولایتونو لکه کندهار، ننګرهار او هلمند کې هم خبرلان د عکس او ویډیو اخیستلو منع کړی دی. یو زلزله چې شدت یې د ریختر په کچه 4.3 درجه به نن د افغانستان شمال ختیځې سیمې ولړزولې. د ډیسکوري والکینو په نوم زلزله سنجونې ادارې پر خپلې وبپاڼې لیکلي چې دا زلزله نن سهار وختي په 4:19 وشوه او مرکز یې د فیض آباد د ختیځ په 28 کیلومترو کې تر ځمکې څخه کم 90 کیلومتره لاندې و. د دې زلزلې له کبله د سرمال د احتمالي تاوانونو په اړه تر اوسه کوم راپور نه دی ورکړ شوی. تلو بلډګاری به د کرکټ درې اړخیزو سیالیو په دبام کې ټاکل شوی ده چې د افغانستان او متحده عرب اماراتو تر اتلو سکلونو کشري لوبډلې سبا د شمې مخامخ شي. افغانستان خپل لومړی مسابقه له پاکستان څخه د سلو منډو په توپیر ګټلې او پاکستان بیا متحده عرب اماراتو ته په 100 وکټونو ماته ورکړې ده. د افغانستان، متحده عرب اماراتو او پاکستان په دې سیالیو کې هر لوبډله باید دوه ځلې له بل سره مخامخ شي. د افغانستان او پاکستان تر اتلو سکلونو د کشري لوبډلې دوه مسلې به چاښمې پورس د نوومبر 6 وي. دا سیالي د متحده عرب امارات په قربتوب تر سره کیږي. د غزې په بیت لایحه کې طبي کارکونکو ریوټرز خبری اژانس ته ویل چې پرې به سو پولیسو ودانې د اسرایلو په حمله کې لږونه فلسطینیان ته مرګ ژوبله اوخته ده. تر اوسه څرګندنه ده چې دقیقا څو تنه وژل شوي دي. خود فلسطین د ملکي اضطراري حالت اداره وایي چې شاوخوا 70 تنه په دې ودانې کې اوسېدل. اسرایل په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. ورسته خبرم دا چې د راپور له مخې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ موافقه کړې چې ګریس رایټ د انرژي د وزیر په توګه ونوموي. رایټ چې د ټرمپ د انتخاباتي کمپاین همکار او د فوسیل سون موادو اجرایي رئیس دی، د ټرمپ په راتلونکي یا هم دومه اداره کې بعد دغه اقدام پر غاړه واخلي، دغه مقام پر غاړه واخلي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې ګریس رایټ د لیبرټي انرژي شرکت اجرایي رئیس دی او د نفتو او ګازو د پراختیا کلک پلوی دی. خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو. ازادي سروسی جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان دایمي استازولۍ او سفارتوي په افغانستان کې خپل سر نیونه پراخ دي. وړاندې به په دې اړه خبرونه کې جزئیات درکو. د نوومبر 18 د زکونکو نړیواله ورځ
د دې ټولو کلونو جبران خو سخت دی. موږ په دې درې کلونو کې ډېر څه له لاسه ورکړه. په دې هیله چې راتلونکي کلونه مروښانه وي.
او کونړ کې د لرګو بې مخ په پراخېدو دي.
په کونړ کې په خواښه ده ما په خپل شه د سوخت لرګي په اغستل په 2500 روپۍ باندې منو ولې اوس وخت شه ده 2800 افغانۍ ته من رسیدلې.
خبرونه کې درته نور راپور هم لرو.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان دایمي استازولۍ او سفارتوي په افغانستان کې خپل سړي نیونې پراخې دي او قربانیان د بیرته ستنېدو ځای نه لري. یا دفتر په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د خپل سړي توقيف اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر د کاري ډلې په ناسه کې ګډون کړي. نور جزئیات د سنا ککړ پر راپور کې.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان دایمي استازولۍ او سفارتوي د خپل سړي نیونې پراخې دي. د دې سازمان د بشري حقوقو دفتر د کاري ډلې په ناسه کې ګډون کړي. یاد دفتر د نومبر په 14مه په خپل ایکس پانه لیکلی دا کاري ډله د افغانستان په تیر وضعیت لپاره یو مهم میکانیزم دی چیرې چې خپل سرینې ونې پکې پراخې دي او قربانیان د ستنېدو لپاره ځای نه لري. خو دا چې دا ناسته کله ترسره شوه او پر کومو موضوعاتو پرې بحث شوی و نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د لا حال لپاره مو په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه او د دې استازولۍ سلاکار او د بشري حقونو برخې مسؤول محب الله طیب وپوښت خو دوی د دې راپور تر خپرېدوس موږ پوښتنې ځواب نه کړې. په ورته وخت کې هغه کسان چې مخکې د طالبانو لخوا په بېلابېلو پلمو په خپل سري ډول نیول شوي دي وایي چې لا هم د ویرې او ناامنۍ احساس لري. د کابل اوسېدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي
در مجموع زندان طالب ترس و وحشت خاص خود داره.
په ټوله کې د طالبانو زندان ډیره ویره لري. دوی سخت شکنجه کوي او کله چې څوک له زندان ووزي تل ویره او وحشت لري. زه خپل نسم کولای په آزاد ډول فعالیت وکړم او چیرته ولاړ سم. امنیتي ستونزې مې هر ورځ زیاتېږي او د دې توان هم نه لرم چې هیواد پرېږدم.
یو بل کس چې د نجونو د زده کړو په برخه کې د خپلو فعالیتونو له امله د طالبانو لخوا نیول شوی و او دا هم نه غواړي د ورته ستونزې له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل.
تقریبا یک هفته در بازداشت بودم، یک هفته هم که بودم طوری بود که جاهای ما را
شوخایی و اونهی پا بند که اوم تقریبی اونهی که بای همز مازای بدله و چه چوک می پیدا نکری پروس تا چه خوش هم شوم زبای گواخلم چه باید فعالیتون می ودر اوم زبا کلا هم پیوی سیما او کلا پا بلی که اوم زایبا می بدله و کنه بیر تینی ولم
یعنی جاهای خود تغییر می دادم، اگر تغییر نمی دادم دوباره منو بازداشت میکرد.
د طالبانو لخوا دغه نیول شوي کسان د ملګرو ملتونو له سازمان او نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې د دوی ملاتړ وکړي او په افغانستان کې د خپل سري نیونو مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې د 2021 کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له بیا واکمنېدو وروسته دوی ډېر شمېر خبریالان، د دې جمهوري نظام کارکوونکي، معترضې مېرمنې، د مدني ټولنې فعالان او یو شمېر نور په خپل سري ډول نیولي چې ځینې خوشي شوي او ځینې لا هم د طالبانو په زندان کې دي. تر دې مخکې د بشري حقونو بېلابېلو نړیوالو سازمانونو هم د طالبانو حکومت لخوا خپل سري نیونو په اړه اندېښنه ښودلې او د طالبانو حکومت یې غوښتي چې خپل سري نیونې دې ودروي.
ازادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایي. د ازادي راډیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15.
ازادي راډیو څلر وشت ساعته
د نومبر ولسمه د زکونکو نړیواله ورځ ده. له دې اتیا کلون رئیس د ورځ د نړۍ په بیلابیلو ودونو کې نجونې والکان نمانځي او مشران د تعلیمي فرصتونو د زیاتېدو په موخه د دې ورځې د نمانځلو په غونډه کې ګډون کوي. په افغانستان کې د زکونکو نړیواله ورځ په داسې وخت کې رارسېدلې چې له شپږم ټولګي ورپور ته د نجونو پر زده کړو بندیز لګېدلی او د دې بندیزونو له امله نجونې له رواني فشارونو سره مخامخ شوې دي. جزئیات په دې راپور کې. د نومبر ولسمه د زکونکو نړیواله ورځ په داسې حال کې را رسیدلې ده چې په افغانستان کې د نجونو پر مخ له شپږم ټولګي ایروپور ته زده کړې ځنډول شوې دي. طالبانو د 2020 کال د مارچ په میاشت کې تر شپږم ټولګي ایروپور ته نجونې د ښوونځیو له دروازو وګرځولې او اعلان یې وکړ چې د نجونو د متوسطې او لیسې دورې زده کړې تر ثاني امر پورې ځنډول شوې دي. ځکه چې درې کاله مخکې له شپږم ټولګي فارغه شوه او درسونه پاتې شو، په دې باور ده چې دا ځای شوي تعلیمي کلونه بیا نه راګرځي.
په هیڅ وجه نه جبرانېږي. درې کاله یو عمر حسابېږي چې نجونې په کلي تحصیل کولو څخه محرومې شوې دي او نشي کولی درس ته ادامه ورکړي.
یو بله زده کوونکي نیلاب چې له زده کړو پاتې شوې ده، په دې هیله ده چې راتلونکی روښانه شي.
د لیدلو کلونو جبران خو سخت دی. موږ په دې درې کلونو کې ډېر څه له لاسه ورکړه. په دې هیله چې راتلونکي کلونه روښانه وي او ټولو نجونو ته د تحصیل دروازې خلاصې شي.
تر شپږم ټولګي پورته د افغان نجونو پر مخ د ښوونځیو پر بندېدو هم ملګرو ملتونو هم د بشري حقونو یو شمېر ډلو سخت اعتراض وکړ، خو طالبانو دې نیوکو ته پامونه کړ او د 2020 کال د ډسمبر په 14مه د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ټولو خصوصي او دولتي پوهنتونونو ته هدایت ورکړ چې تر بیا خبرتیا ځینې زده کوونکي دې د زده کړو له دوام څخه منع کړي. په نړۍ کې د نجونو تعلیمي حق د بشري حقوقو د نړیوال اعلامي او یشمن نړیوالو کنوانسیونونو لمخې تضمین شوی دی چې په دې برخه کې د طالبانو پریکړه د ښځو پر وړتیا او شخصي ودې مستقیم اغیزه کوي، ځکه چې زده کړې د ښځو لپاره د ځواکمنتیا یوه اساسي وسیله ده. د بشري حقوقو نړیوالو اړیکو څیړونکی ډاکټر حکمت الله حکمت د نجونو پر زده کړو بندیز له بشري حقوقو څخه سرغړونه یادوي.
د زده کړې مسله د بشر د حقوقو د بنسټیزو غوښتنو څخه ده. کوم حکومتونه چې د زده کړو په وړاندې باندې تر هر نامه لاندې خنډونه ایجادوي، دا د بشر د حقوقو څخه سرغړونکي حکومتونه دي.
د نجونو او ښځو د زده کړو بندیز د افغانستان پر اقتصاد هم اغیز کړی دی. د یونیسف د 2022 کال یو راپور ښیي چې د دې بندیز له امله د افغانستان کلنی ناخالص کورنی تولید یا جی ډی پی شاوخوا 2.5% زیان لیدلی دی. د یونیسف د 2022 کال د تحلیلي راپور له مخې که چیرته د افغان زده کوونکو نجونو شمیر 3 میلیونه ته رسي او دوی خپلې ثانوي زده کړې بشپړې کړې وای، نو د کار زمینه ورته برابره شوې وای چې لږ تر لږه 15.4 میلیارد ډالر به د افغانستان اقتصاد ته ګټه رسولې وای. د یونیسف راپور زیاتوي چې د بندیز د نجونو د ژوند کیفیت خرابولو ترڅنګ د ماشومانو ناوړه ګټه اخیستنې، جبري ودونه او انساني قاچاق خطرونه هم زیات کړي دي. په افغانستان کې د نجونو د زده کړو بندیز د دوی پر رواني روغتیا ژور اغیز کړی دی. د داخله ناروغي متخصص ډاکټر کمین ساپای په دې باور دی چې هغه نجونې چې پر رواني ناروغي اخته کیږي چې د تحصیل د دمې مخه نیول شوی وي،
د هغه نجونې چې هغه د تحصیل سره او د تعلیم د پرمختګ سره ډېر علاقه مندي درلودل او غوښتل چې خپل هیوادوالو ته د خدمت یو ټولګو مصدر وګرځي، د تحصیل ادامه بنده شوې ده او د مکتبونو د خنځو دروازې د مخ باندې بندي شوې دي. نو په ټوله کې د رواني او ذهني ستونزې او ډیپریشن دوی ته پیدا کړي دي چې هغه پاینده کې صحت لپاره ډېر نور هم په تاوان او په زیان باندې واقع کېدلی شي.
په نړۍ کې د نومبر 18 د زکونکو د نړیوال ورځې په نوم د دې لپاره نمانځل کیږي چې د 1913 میلادي کال د نومبر په 18 د پراګ په چارلس پانتون کې نازی ځواکونو پر محصلینو برید وکړ، یو شمېر محصلین ووژل او یو شمېر بندیان کړل. دوه کاله وروسته تر دې پیښې د زکونکو نړیواله کنګره د برېټانیا په پلازمینه لندن کې جوړه شوه چې پکې د نړۍ له بیلابیلو سیمو څخه زکونکو پکې ګډون وکړ. په دې غونډه کې پریکړه وشوه چې د نومبر 18 د زکونکو د نړۍ ولورځي په توګه ونبانځل شي. دغه ورځ اوس د زکونکو دیوالي د زده کړې د حق او په نړۍ کې د تعلیمي فرصتونو د لا زیاتېدو او پراخېدو لپاره هر کال نمانځل کیږي. د دې ورځې د نمانځلو یو اصلي هدف د زده کړو پر وړاندې شته ستونزو ته د پاملرنې جلبول او د ښوونیزو اصلاحاتو هڅول دي. سره له دې چې دا ورځ را رسېدلې او د دې ورځې د نمانځنو پر مهال به هم نړیوال یو ځل بیا پر طالبان غږ وکړي چې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي، خو تر اوسه د تیرو 3 کلونو په ترڅ کې د ډلې په کور دننه او بهر د دې بندیزونو پر وړاندې د پراخو غبرګونونو او غوښتنو سربیره د ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ نه دي پرانیستي.
هیڅ مرافان محصلین وایي چې د اقتصادي ستونزو بېوزلۍ له کبله د زده کړو سربېره په سخت فزیکي کارونو بوخت دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي اقتصادي ستونزې پر زده کړو ناوړه اغېز کړی. په همدې سره د یو شمېر محصلینو آوازونه.
نوم مې مصطفی ده، د کندوز پانتون د تعلیم او تربیه پانزي ثقافت اسلامي څانګې محصل یم. سره له دې چې نیمه ورځ په درسونو کې بوخت یم، نیمه ورځ په دکان کې کار کوم. البته زموږ کار د ښیښو کېنول، پرې کول دی او نصبول دی چې په هره کړکۍ کې 500 افغانۍ موږ پرا کوي. نو ګرچې د درس فشار هم ده او د کار فشار هم زیات ده، نو ستونزې ډېرې دي.
زه حسیب الله یم، د بلخ پوهنتون د تعلیم تربیې برخه کې محصل یم. البته اوس زه هم درس هم وایم، ځین بعد د درس نه بېکار وخت کې هلته کار کوم. زه ساختماني کارونه کوم، خپل پلار سره لګیا یم. اوس د کارون دومره نشته، خو لږ دي، خو مصروف یم، هم درس وایم هم ساختماني کارو کې پلار سره کار کوم.
السلام علیکم، زما نوم رحمت الله دی او د اقتصاد د رشتې پوهنځی محصل یم. او زه یو دکان لرم، په دکان کې مصروف یم او تر څنګ درس هم وایم. په دې شرایطو کې چې اقتصاد هم لږ کښته دی او چې کار کوي او درس هم وایي، دا دواړه ډېر سخت دي او درس ډېر لږ رسېدلی شو.
تا
افغانستان د بیلابیلو ولایتونو شمیر اوسیدونکي وایي دا چې د طالبانو له بې ځلې واکمنۍ وروسته ډیری افغانان، هندوان او سیکان له دغه هېواده وتلي تشی احساسېږي او هیله مندي چې یوه ورځ بیرته خپل هېواد ته راستنه شي. جزئیات د سپوږمۍ په راپور کې.
ټول کابلیان ټول هېوادوال پسې خفه دي، کاشکې دوی د وطن نه وای وتلي، د وطن ټول وطن دی.
د کابل د کارته پروان سیمې اوسیدونکی زبی الله وو نوموړی وایي له افغان، هندوانو او سیکانو سره د ښه ګاونډیتوب خوږې خاطرې لري.
نو د مو ښه خاطر از موږ په خپل ما هم غلطه کور مې درلود، د می همسایګانو ګاونډیانو موږ کومه بده خاطره نه زنده رو په ورځني ژوند کې یم که می خلکو سره په ښه رفتار کار الله او نور په معاملاتو کې ډېر صاف او بدون د کوم جنجال او غنډه معامله کوله.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي دا چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته ډیری افغان، هندوان او سیکان له دغه هېواده وتلي تشیع احساسېږي او هیله مندي چې یوه ورځ بیرته خپل هېواد ته راستانه شي. افغان، هندوان او سیکان په افغانستان کې په بیلابیلو کارونو ډیر د درملو په سوداګرۍ، صرافۍ، بزازۍ، اتارۍ او یوناني طبابت بوخت وو. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی محمد آصف وایي چې په یاد ولایت کې له میشتو افغان سیکهانو د یونانی طبابت په برخه کې ښې مشورې ترلاسه کړې دي.
خلکو نو او چاته کوم مزار یا بل څه نو همیشه به د خلکو سره ښه کول په عموما کې د یونانی طب له لحاظه نو کله کله ورغلی مخې ښې مشورې مې ته اخیستې په بعض مواردو کې.
د کابل اوسیدونکی احسان الله هم ترې خاطرې لري.
یو ورځ په خپل موټر کې روان وم نو د سړک په غاړه باندې اوسې کورور ولاړو نو ما وغوښتل چې دته موټر ودروم تر هر چا سیزي ورسوم. نو د کله چې د موټر ته راجګ شو ډېر خوشحاله وو، په ډېرې ښه لهجه یې خبرې کولې. نو کله چې خپل منزل ته ورسېدو ډېرې تشکرې یې وکړله، په ډېره خوږه لهجه یې مننه وکړله. نو اگر چې ما موټر ټیکسی نه و خو دوی بیا هم د پیسې راکولو ټینګار یې کاوه. نو داسې یو ښه خاطره لرم چې په موټر کې موږ سره ډېره ښه رویه او ډېرې ښې خبرې کولې.
دا چې دا مهال په افغانستان کې په کوم شمېر افغان، هندوان او سیکان ژوند کوي هڅه مو وکړه چې د دوی د استازي او د طالبانو حکومت له ویاند ذبیح الله مجاهد وپوښتو، خو د راپور تر خپرېدو پورې یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د بیلابیلو راپورونو پر بنسټ له کورنیو جګړو مخکې په افغانستان کې تر یو لکو پورې افغان، هندوان او سیکان اوسېدل، خو اوس شاوخوا څلور میاشتې وړاندې په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په چارو کې د امریکا کمیسون ویلي وو چې اوس یوازې شپږ کسان پاتې دي. که څه هم د طالبانو حکومت افغان، هندوانو او سیکهانو ته افغانستان کې د پاتې کېدو او د خپل مذهب د پلي کولو د حق ډاډ ورکړی وو، خو په وروستیو کې له دغه هېواده د دوی د وتلو مهم لامل نه خوندیتوب او پر عبادت ځایونو یې بریدونه ګڼل شوي دي. د څوارلسم لمریز کال په تلې میاشتې کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د کابل په کارته پروان کې د دوی پر یو مذهبي ځای ګوردوارې وسلوالو کسانو برید وکړ، چې هغه مهال د دوی استازو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د مذهبي مراسمو ځای ته یې زیان اوښتی دی. د 1401 لمریز کال د غبرګولي په میاشت کې بیا په همدغه مذهبي ځای ګوردوارې داعش وسلوالې برید وکړ، چې هغه مهال د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د خبر له مخې د یو طالب په ګډون دوه کسان پکې ووژل شول او اوه تنه نور ټپیان شول. تیر جمهوري نظام کې هم د کابل په شور بازار او د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې پر افغان، هندوانو او سیکهانو خونړي بریدونه شوي وو چې لسګونو دوی ته پکې مرګ ژوبلا وښتی وه.
د نړۍ په حالاتو کې بیا د امریکا د متحده ایالتونو ولسمشر جو بایډن د چین له ولسمشر له شي جین پینګ سره په خپل وروستۍ رسمي کتنه کې ټینګار وکړ چې د دواړو ودونو ترمنځ د خبرو اترو دوام ضروري دی تر څو سیالي د شخړو پر لور ونه خوږیږي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د سپینې ماڼۍ د خبر پاڼې له مخې بایډن په خپلو څرګندونو کې د دواړو هیوادونو د خبرو اترو اوږدې سابقې ته په اشارې وویل دا خبرې د ناسمو محاسبو مخه نیسي او ډاډ ورکوي چې سیالي د شخړې په لور نه ځي. ولسمشر بایدن زیاته کړه په چیرو څلورو کلونو کې دوی تل سره همغږی نه وو، خو د دوی خبرې اترې تل رښتینی او روښانه وي. په ورته وخت کې د چین ولسمشر شی جینګ پینګ د دې خبرو په پیل کې د دواړو هیوادونو په څلور کلونو اړیکو تبصره وکړه او ویل چې دې اړیکو سره لدې چې لوړې ژورې لرلې، خو باثباته او له ګټورو خبرو او همکارۍ سره ملې وي. دواړو مشرانو له خپلو علني څرګندونو وروسته په خپل منځ کې غیر علني خبرې وکړې. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان په وینا، بایدن د چین د ناعادلانه اقتصادي اقداماتو او د جنوبي سمندرګي د مسایلو په اړه خپلې اندېښنې وړاندې کړې. ټاکل شوې ده چې د چین او امریکا د مشرانو له دې کتنې شاوخوا دوې میاشتې وروسته ډونالډ ټرمپ د امریکا د نوي ولسمشر په توګه کار پیل کړي. ټرمپ ژمنه کړې چې د چینایي تولیداتو په وړاندې به سختې تعرفې وضع کړي. شی جینګ پینګ له جو بایدن سره په خپلو خبرو کې ټینګار وکاوه چې د چین لپاره له امریکا سره د باثباته سالمو او ټینګو اړیکو د ساتلو هدف نه دی بدل شوی. هغه پرته له دې چې د ټرمپ نوم واخلي وویل، چین د امریکا له نوي حکومت سره د اړیکو ساتلو، د همکارۍ زیاتولو او د اختلافاتو د مدیریت لپاره همکارۍ ته چمتو دی. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپل انتخاباتي مبارزه کې ویلي و چې د لومړی امریکا پالیسۍ په چوکاټ کې به د چینایي توکو په وارداتو 15% تعرفې وضع کړي. دا ژمنه د چین له مخالفت او انتقاد سره مخامخ شوې وه. ټرمپ د خپلې کابینې لپاره هغه کسان غوره کړي چې د رویټرز د راپور له مخې د چین سخت منتقدان دي، لکه د بهرنیو چارو وزارت لپاره مارکو روبیو او د ملي امنیت د سلاکار په توګه مایک والز. د اسوسییټډ پریس خبري آژانس د راپور له مخې ګڼ امریکایي شرکتونه لکه نایکی او واربي پارکر په چین کې د خپلو سرچینو د بدیل په لټه کې دي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان ویلي چې د بایدن د ادارې چارواکي به د ټرمپ ټیم ته دا خبره ورسوي چې د هغوی د بهرني سیاست اصلي ننګونه به احتمالا له چین سره د سختې سیالۍ مدیریت وي.
د کونړ مرکز آزادآباد او نورو ارواو سیمو سدونکي وایي د ژمي را رسېدو سره د سون توکو او په ځانګړي ډول د لرګیو بیې مخ په لوړېدو دي او هر څوک نشي کولی چې د خپلو کورونو ګرمولو لپاره په بازار کې لرګي واخلي. نور تفصیل په دې راپور کې.
راپورونه مرکه او اوریدونکي د اسدآباد اوسیدونکو ګل محمد ازادي راډیو ته ویل، هر ورځ له غرنۍ سیمو په لرګیو بار موټری راوځي او د جلال آباد په لور رواني وي، چې دې کار په کونړ کې د سوند لرګیو بای لوړی کړي او خستلې د دوی لباسه وتلې دي.
په نور وختونو کې به د لرګو قیمت ارزانه به پیدا کېدل، خو په دې وروستیو کې منګورو دغه ډک ډک موټران چې دي ایستک وځي. په غریب خلک یو پیسې دومره نه لرو چې مطلب موږ خبره کورون ته د خریداري وکړو. خلک تشویقیږي چې لرګي قیمته کېږي، د زوی زیالته نور لرګي وایي د راتلونکي کال لپاره.
محمد یعقوب خان وایي پخوا به یې 500 کیلوی من لرګي په 225 افغانۍ واخستل، خو اوس یې بیا تر 800 افغانۍ ورسېدلې ده.
په کونړ کې پخوا شې ده ما په خپل شې ده سوخت لرګي په اخستل په 250 روپۍ باندې منو، ولې اوس وخت شې ده 200-300 افغانۍ ته من رسېدلې دي. ظاهر ور کې چې موږ ځاړه لرګي وړو او ور سړی کوشش کوي چې یو پټه قطه کې یو ونه قطه کې د یو معمولي یو کورنۍ د انکم لا سره وړلو لپاره د افغانستان بنیادی تاوان کوي.
کونړیان وایي که څه هم چې په ولایت کې د پوخا په پرتله تر ډیره د نخترو ځنګل وهل بند شوي، خو د څېړې ونې پریمانه وهل کیږي او کومو ځایونو ته چې پوخا همدی ونو ښکلا ورکړې وه هغه اوس په سپیرو غونډیو بدلې شوي دي. ولسونه دې خبرې اندېښمن کړي چې که د سوند لرګیو لیږد او د بیو لوړوالی همداسې دوام وکړي، نو په لوی لاس په خلک د نورو ځنګلونو وهلو ته وهڅول شي. د دوی په وینا چې ځنګلونه وهل او د زرغونو ساحو ختمول د اقلیم بدلون او په چاپیریال د بدو اغیزو پریوتو مهم سبب دی. ځایي اوسیدونکي زیاتوي د شنو ساحو د لمنځه تللو سره هوا ککړیږي، ناروغۍ زیاتیږي، د واورو او بارانونو اورښت اندازه کمیږي، واوره زر ویلې کیږي، تر ځمکې لاندې اوبو کچه ټیټیږي، د سیلابونو شدت او تخریب زیاتیږي، نو حکومت او ولس ته پکار دی چې د ځنګلونو وهلو مخنیوي وکړي او کوم ځنګلونه چې وهل شوي هغه بیرته احیا کړي. باز محمد:
انسانان چې په کلو باندو کې اوسېږي د سیلابونو سره مخامخ دي، هغه د خاورو لاندې کېږي، دا ځنګلونه ول کېږي، دا شنې ساحې ول کېږي. دا فنا د هغه ساحې لپاره تاوان نه بلکې د ټول کونړ لپاره دا ضرر دی او په محیط زیست باندې ډېر سخت تاثیر کوي. او څېړو ونې د موټر کې وینه مډه کې وښنی دته بختنه کوم چې ظالمانو دا ولې هغه بوټي چې زما ښکلا خرابوي، زما محیط خرابوي، زما آب و هوا خرابېږي، په هغه باندې هغه بوټي نه باید استفاده ونه شي، نه ځنګل ته متوجه وي، نه د کور کلي په خوا شا کې
د دې راپور تر خپرېدو پورې د کونړ کرنې او مالدارۍ چارو مسؤلینو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې ویلي وو چې د ځنګل ساتنې شنه قطعه جوړه شوي او هیچا ته اجازه نه ورکوي چې ځنګل ووهي، او همداراز د وهل شوي ځنګل د بیا رغونې هڅې کوي. په کونړ کې خلک د سون لرګیو د نرخونو لوړوالی او نور ولایتونو ته له انتقال په داسې حال کې شکایت کوي چې د کابل په ګډون د ډېرې سیمو اوسیدونکي د بیروزګارۍ او اقتصادي ستونزو شتون په وجه د ژمي پیل کېدو او په غرونو د واورو پریوتو سره ګڼو ستونزو سره مخ دي، او هر یو سره یې همدا غم دی چې په ژمي کې به د خونو او کورنیو د ګرم ساتلو لپاره د سوند توکي له کومه کوي.
د خبرونې په دې برخه کې ارته و مارز خبرونه هم لرو، خو تر هغه وړاندې خبرونه. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د واک لیک ټیم راپور ورکړی چې د هغو پخوانیو اوسنیو چکپړو امریکایي پوځي افسرانو لست ترتیبوي چې له افغانستان څخه په بې ترتیبو وتلو کې مستقیمه برخه لرله. د دې کار هدف دا دی چې د وڅېړي آیا دوی په پوځي محکمه کې محکمه کېدای شي او کنه. ان بی سی نیوز چینل د یکشنبې د ورځې راپور له مخې د ټرمپ په 2020 کال کې له افغانستان څخه د وتلو د څېړلو لپاره دوی به کمیسیون پر جوړولو غور کوي. دغه هڅه به په هغو کسانو تمرکز وي چې د پریکړو د غوره کولو په بهیر کې مستقیم داخل وو. دا ټیم به د تخلي د عملي کولو څرنګوالی وڅېړي او دا به معلومه کړي چې آیا د پاوز مشران د خیانت په شمول له کومو تورونو سره مخامخ کیږي. د راپور له مخې دا معلومات لیوه امریکایي چارواکي او لیوې بلې سرچینې سره له چې موضوع خبره به ترلاسه شوې دي. د افغانستان د خبرلانو د ملاتړ سازمانوایي په هرات ولایت کې پر تصویري اخیستو د طالبانو بندیزونه نه یوازې د رسنیو ازادي بلکې د ولس اساسي حقونه هم اغېزمنوي. د سازمان پرون یکشنبې په یو خبر پاڼه کې له طالبانو غوښتي چې دا ډول بندیزونه پای ته ورسوي او د رسنیو خپلواکۍ ته درناوی وکړي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ریاست غړي په هرات کې په رسمي او غیر رسمي غونډو کې خبریالان نه پرېږدي چې د طالب چارواکو عکسونه واخلي. تر دې مخکې طالبانو په یو شمېر نورو ولایتونو لکه کندهار، ننګرهار او هلمند کې هم خبریالان د عکس او ویډیو اخیستلو منع کړی دی. یوه زلزله چې شدت یې د ریختر په کچا 4.4 درجه و نن د افغانستان شمال ختیځې سیمې ولړزولې. د ډیسکوري والګینو په نوم زلزله سنجونې ادارې پر خپلې ویبپاڼې لیکلي چې دا زلزله نن سهار وختي په 4:09 وشوه او مرکز یې د فیض آباد د ختیځ په 28 کیلومتر کې تر ځمکې څخه کم 98 کیلومتره لاندې و. د دې زلزلې له کبله د سرمال د احتمالي تاوانونو په اړه تر اوسه کوم راپورونه نه دي ورکړل شوي. د لوبو لړګر بیا د کرکټ درې اړخیزو سیالیو په دوام کې ټاکل شوی دی چې افغانستان او متحده عرب اماراتو تر 3 کلونو کشري لوبډلې سبا دوشنبه مخامخ شي. افغانستان خپله لومړۍ مسابقه له پاکستان څخه د 3 منډو په توپیر ګټلې او پاکستان بیا متحده عرب اماراتو ته په 10 وکټو ماته ورکړې ده. د افغانستان، متحده عرب اماراتو او پاکستان په دې سیالیو کې هره لوبډله باید 2-2 ځلې له یو بل سره مخامخ شي. د افغانستان او پاکستان تر 3 کلونو د کشري لوبډلې دوهمه سیالي به د چهارشنبې په ورځ د نومبر شلمه وي. دا سیالي د متحده عرب اماراتو په قربتوب ترسره کیږي. د غزې په بیت الله کې طبي کارکونکي ریوټرز خبري اژانس ته وویل چې پر یوې سوپوړیزې ودانۍ د اسرائیل په حمله کې لسګونو فلسطینیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. تر اوسه څرګنده نه ده چې دقیقا څو تنه وژل شوي دي، خو د فلسطین د ملکي اضطراري حالات اداره وایي چې شاوخوا بیا تنه په دې ودانۍ کې اوسېدل. اسرائیل تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ورسته خبر هم دا چې د راپور له مخې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ موافقه کړې چې ګریس رایټ د انرژي د وزیر په توګه ونوموي. رایټ چې د ټرمپ د انتخاباتي د کمپاین همکار او د پیوسل سون موادو اجرایی رئیس دی، د ټرمپ په راتلونکي یا دوهمه اداره کې په دغه اقدام پر غاړه واخلي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې ګریس رایټ د لیبرټي انرژي شرکت اجرایی رئیس او د نفت او ګازو پراختیا کلک پلوی دی.
وما ورځ د ونی مهمو پیښو ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره مو د ونی د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته د ازادي ځانګړي ومه ورسته مرا بولم. نن خبرېږي چې پاکستان له سیټلایټ وروسته د سپوږمۍ سطحې ته د چین په ماموریت کې خپل غریبانه فضايي موټرګۍ استوي. بلخوا په آیرلند کې یوې محصل نجلۍ خپلې مور ته د سرطان د کیموتراپۍ ګرځنده آله جوړه کړې ده، خو ګټه هم دا ده چې هیڅکله د سرطان د ناروغ ویښتان رژېدو او غوځېدو ته نه پرېږدي. نورې ډېرې خبرې هم درته لرم، خو تر هر څه لومړی د اونۍ د پیښو مهم ټکي. د ټرمپ د وزیرانو ټاکنه او کابل ته پیغامونه. د ټرمپ په کابینه کې احتمالي وزیران یا د طالبان او یا د ایران سرسختي مخالفان دي. د افغانستان د معدلي په اړه بیا پوښتنې سختې کړې دي.
دوی ته د امریکې ملي ګټې مهمې دي، نو هغه ګټې که دوی په طالب کې وګوري، هغه ګټې که دوی په جمهوریت کې وګوري یا په بله ډله کې وګوري، دوی د هغوی سره معامله کوي، د هغوی سره تعامل کوي او خپل ګټې پالي او د هغو ګټو په مقابل کې چې هر یو راسي دوی په ډېر اسانۍ سره له منځه وړي.
په دوستۍ راځي، په کومک راځي او د افغانستان په آبادولو کې راځي. دوی که یو قدم را مخته کېږي، موږ دوه قدم ور مخته کېږو. نو دوی نم خواهش دادی چې نور د افغانستان په خلکو باندې رحم وکړي.
راتلونکی د طالبان لپاره ښه پیغامونه نه لري او په طالبانو به فشارونه ډېر شي. مرستې به چې افغانستان سره کېدلې، هغه پیسې چې افغانستان ته په دغه موده کې تللې دي، د هغو به کمې شي یا به کاملا قطع شي.
د یو طالب د قاتل سریعا میدان خلق پختي چې د طالبانو کورنۍ عام خلک نه بخینو. موږ هم تیرو دریو کلونو کې هغه طالبان نه دی بخلی چې حتی په چک پوینټونو یې د واده په موټرو ډزو کې هم ملکیان وژلي.
او اوامر او احکام یوازې په غریبو او په هغه خلکو باندې چې هغو واسطه او سفارش نه لري په هغو خلکو تطبیق شي. اشراف او هغه خلک چې هغه روابط او واسطې او سفارشونه لري هغه خلک ترې پاتې شي.
او هند سره یې وونه کې د طالبانو بې ساره نزدیکت. طالبانو هند ته ډیپلوماټان معرفي کړي، هلته یې د پاسپورټونو ویش پیل کړی او هند لومړی وار دوی یو کانفرنس ته وربللي. خبره څه ده؟
ډېرې زیاتې ستونزې خصوصاً اقتصادي او سیاسي دا به حل کېږي، حتی د امنیتي مسایلو کې هم د نورو هېوادونو داخلي مخنیوی به هم کېږي او د افغانستان پلاوی به هم په زیاترو مجالسو کې د ګډون لپاره غوښتل کېږي. دا خپله د اړیکې پراخوالی څرګندواله ده. نو هند د افغانستان په ګټه ده. هند سره باید اړیکې پراخ شي، جوړې شي او وساتل شي.
بیا هم ستړي مشي که څه هم له ټاکنو ګټلو وروسته د امریکا نوي منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان په اړه لا یوه خبره نه ده کړې، خو دغه بریا کلوي خو زلمی خلیزاد د افغانستان مسله کې د بیا ښکېلتیا لپاره لیواله کړې ده. بله غاړه د ټرمپ احتمالي ټاکنې ښیي چې کابینه کې به اکثره د ایران او طالبانو ضد تیرې رامخې ته شي. د لویدیځو رسنیو د موثقو راپورونو په اساس امریکایي سناتور مایک والټس به د ټرمپ د ملي امنیت سلاحکار وي، هغه کس چې افغانستان کې جنګېدلی عسکر دی او د بایډن په حکومت کې له طالبانو خلیلزاد او د امریکا خارجه او دفاع وزیرانو سره سخت ورانو. دغه احتمالي دفاع وزیر پیټ هیگزیټ بیا د ګوانتانامو زندان په شمول افغانستان او عراق کې هم نظامي دندې کړې دي، خو د ټرمپ احتمالي خارجه وزیر مارک روبیو چې د ایران مخالفانو کې حسابېږي په اړه شنونکي وایي د ټاکنه به هم طالبانو لپاره ښه خبر ځکه نه وي چې له ایران سره د طالبانو د اړیکو پیاوړتیا به ونزغوي. بلخوا زلمی خلیزاد په لومړي وار اشاره ورکړې ده چې د دوهې تړون د پاتې برخو د عملي کېدو وخت را رسېدلی دی. د بین الافغاني مذاکرات او نوي اسلامي حکومت جوړولو هغه دوه پاتې ټکي چې تیرو څلورو کالو کې خلیلزاد ترې بحثونو کې ځان خلاصو. په همدې حال کې د طالبانو مخالفانو ویلي چې د ټرمپ بریا د دغه ډلې حکومت دارولی دی او د دوی د خاص استازي سهیل شاهین او د طالبانو د خارجه وزارت له اعلامیو یې ښکاري چې دغه ډله د خپل بایللي فرصت په اړه پوه شوې ده.
افغانستان اسلامی امارات همیشه خپل غیږ خلاص ساتله، سرحدونه خلاص دي، هر څوک چې افغانستان ته راځي په دوستۍ راځي، په کومک راځي، او د افغانستان په آبادولو کې راځي، دوی که یو قدم را مخته کیږي موږ دوه قدم را مخته کیږو. نو دوی نم خواهش دادی چې نور د افغانستان په خلکو باندې رحم وکړي.
د امریکې ملي ګټې دا دی د اوس لپاره چې دوی طالب سره تعامل کړي. ګوري دا باید تاسو ته ساده خبره نه وي چې څو عمر مخکې د سی آی ای معاون ځي قطر ته یا ځي بل هیواد ته، هلته د طالبانو د استخباراتو له مشر سره ګوري او دوی استخباراتي معلومات سره تبادله کوي. یا مثلا په جمهوریت کې په هغه وخت کې ګوري دا تدسول خبرې و هم نه، خو په مشرقي کې امریکایي ځواکونه د طالبان سره یو ځای کار کول او هغوی ته د داعش پټنځایونه ورته ول، هغوی په داعش یعنې په مخابره پیدا کول او طالبان ته ویل چې په دغه ځایونو کې دي، په دغه ځایونو کې دي، تاسې وسي ووژني. نو دا د طالبان سره دوی معامله دا داسې سطحي او ساده معامله نه ده، دا ډېر ستراتیژیک خبره ده. پلان اول سره هم داسې و او د څو عمر لپاره دا به همدغه چې مختزي سوچي د دوی ګټه پکشي کیږي.
په همدې اړه مو امریکا کې د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ او د امنیتي ستراتیژیکو چارو شنون کې ډاکټر نجیب ننګیال لږه غوښتل دي. ننګیال صاحب سړي مشي، طالبانو ته د ټرمپ د بریا پیغامونه ستاسو پانس دي، دغه احتمالي کابینه کې ویل کیږي چې اکثره یې د طالبانو ضد تیری دي.
سلامونه شنواري صاحب، تاسو د بحث کتونکو ته زه فکر کوم د طالبانو لپاره به ښه پیغام نه وي. د طالبانو باندې باید فشارونه ډېر سي. هغه څوک چې د ټرمپ نږدې ملګري وو ریپبلیکنان په تیرو څل دریو کالو کې چې د طالبانو د راتګ سره هغوی په وار وار باندې د دغه ډول وضعیت غندنه کړې، د طالبانو په خلاف باندې د بیلونه وړاندې کړي دي په کانګرس کې، دا د دوی باندې د لا ډېر فشار اچولو، د لا ډېرو بندیزونو لګولو خبرې کړې، او دا ټول د ټرمپ ائتلافیان دي، د ټرمپ د ګوند خلک دي. او دوه مطرح سیرې چې یو اوس پیلند د ملي امنیت سلاحکار شو، بلې هم د بارنی چارو وزیر په توګه انتخاب شوی، دواړه د طالبانو په اړه باندې منفی ذهنیت لري. د طالبانو په اړه د ډیر فشار اچولو غوښتنه کوي. د ملي امنیت سلاحکار په افغانستان کې طالبانو په ضد جګړه کې دخیلو جنګی کړی دی، او طالبانو ته د یو ترهګري افراطي ډلې په توګه ګوري چې باید نو غوی وویستل شي. نو دغسې حالت ته په کتو باندې ښکاري داسې چې راتلونکی د طالبانو لپاره ښه پیغامونه نه لري، او په طالبانو به فشارونه ډېر شي. مرستې به چې افغانستان سره کېدلې، هغه پیسې چې افغانستان ته په دغه موده کې تللې دي، د هغو به کمې شي یا به کاملا قطع شي. د ملګرو ملتونو فعالیت په افغانستان کې کمرنګه کېدلی شي. د نورو بنسټونو چې نړیوال سازمانونه په افغانستان کې کار کوي، بودیجه یې تر ډېره پورې متحده ایالات تمویلوي، هغه په افغانستان کې فعالیتونه چې دي کمرنګه کېدلی شي د بودیجې د کموالي د وجې نه، ځکه د ټرمپ تګلاره عموما د نړیوالو سازمانونو ته د پیسو ورکولو خلاف ذهنیت لري. دی نه غواړي چې متحده ایالات د حتی د ناټو په شمول باندې د نړیوالو سازمانونو مسؤلیت واخلي او ډېرې پیسې د امریکا په غاړه باندې واخلي. په کور دننه په اقتصاد باندې دی ډېر فوکس کوي، او باندې هیوادونو کې د امریکا نه باندې د پیسو په لګولو خلاف دی. نو دغه تاثیرات بل تاثیر دی چې د طالبانو په رژیم به ولري، او په افغانستان کې به خلک د پراخې فقر او بیچارهګۍ سره مخ شي، چې هغه هم د طالبانو په رژیم باندې فشار راوړی شي.
نو څه فکر کوئ چې د ټرمپ اداره به طالبان د دوحې تړون تطبیق ته وګرځي که به نورې لارې چارې ورته ولټوي؟ د ټرمپ احتمالي وزیران اکثره د طالبان مخالفانو سره لیدل شوی ښکاري.
بلې، همداسې د ملي امنیت سلاحکار په اته د متحدې جبهې چې د سمی سادات، جنرال سمی سادات مشر، د دغه سره لیدنې شوي دي په دینه مخکې، د واک ته د راتګ نه مخکې، او همدغسې د مقاومت جبهې د ځینو غړو سره، مشرانو سره لیدنې شوي دي. یعنې د طالبانو د مخالفینو سره د هغه اړیکې چې دي، دا منفي پیغام دی د طالبانو دپاره. او بل دا چې د دوهی تړون تدبیر ته مراجعه کیږي که نه کیږي، فکر کوم طالبانو دا فرصت د لاسه ورکړی دی په تیرو دریو کالو کې. او بل د طالبانو په منځ کې د دوی خپل جامد تګلاره چې د جامد سیاست چې د ملي مصالحې پروسه یې په ټوله معنا باندې په ټپه ودروله، بلکې لاګو اعلان کړي، نو دا شی سختوي چې د دوهی تړون تدبیر ته مراجعه وشي. ځکه طالبان یوازینی څه چې دنیا ته اطمینان ورکوي هغه د نړیوالو ترګرو نشتون خبره ده. په نورو مواردو باندې دوی د دوهی تړون ته ډېر اشاره نه کوي. نه حال دا چې د دوی په تړون کې د یو نوي حکومت رامنځته کېدل، د یو سیاسي تفاهم جوړ رامنځته کېدل، دا هغه شیان دي چې یاد شوي دي چې طالبان ورته غاړه نه کړي. نو په تیرو دریو کالو کې چې طالبانو دغه څه ونه کړل، فکر کوم د دې وخت شاید له منځه تللی وي. د امریکا د پاره چې امریکا دی په دې مسله کې خپل انګیج شي یا خپل ځان مصرف کړي، او په کور دننه کې طالبان د سیو پروسه پایل کړي د افغان سیاسيونو سره، شاید خطرې د خپل ځان د پاره هم کم کړي، د افغانستان د پاره هم کم کړي.
نو ننګیا چې د ټرمپ بیا راتلو د افغانستان مسله کې ښکېلو ځینو سیاستوالو لکه مایک پمپیو، بولټن د کومې څوکۍ د خپلولو چانس بایله لري، اما د خلیزات پوسټونه ډېر ګرم ګرم را روان دي، که تاسو ورته وګورئ آیا هغه بل چانس لري که دا هم فرصت بایلو ده؟
شخصا ما ته داسې ښکاري چې د مشورې تر حده پورې شاید وساتل سي او د افغانستان په ماموریت کې ډېره برخه ورنه کړل سي. دا له وخت نه مخکې خبره ده، خو دا زما شخصي تحلیل دی چې غلط هم کېدلی سي، خو زه فکر کوم چې خلیزاد د ډېر سخت انتقاد لاندې پاتې شوی دی په تېرو درې کالو کې. دی په وار وار باندې کانګرس ته بلل شوی دی، اول ته د نه پوښتنې شوي دي، او د ده ماموریت چې دی یو ناکام ماموریت بلل شوی و. د هغه په اړه باندې یعنی ښځې نیت نه دی، که څه هم خپل ځ خلیزاد ډېره هڅه کوي چې ځان ډېر دغه وښيي، ځان تړلی وښيي د افغانستان د قضیې سره، او بېرته ده ته یو ماموریت وسپارل شي. خو دا د ده شخصي انفرادي هڅې دي، په کومه معنا چې په واشنگټن ډی سي کې ذهنیت دی هغه ډېر مثبت نه دی، وایم هغه ډېر منفي دی، او دا به د لپاره ډېره مشکلې وي چې د افغانستان په قضیه کې بیا د یو ماموریت خپل کړي.
ننګیا صاحب، ترامپ په خپلو کمپاینونو کې د طالبانو د ویشتلو او ترې د درنو وسلو د وړلو، تخریبولو او یا یې د اخیستلو او یا د بګرام د بیا نیولو خبرې کړې وې، د دغو خبرو امکان ستاسې لنده څومره شونه دی؟ که دا هم اسې خلک وایي چې کمپاینی خبرې وي او بعد یې وړي.
دوه مسائل چې ما باید وخت ورته اشاره کړې وه، هغه هم دا ده چې د وسلو ځینې ډیپوګانې ممکن که د طالبانو د ټرمپ د ادارې تر منځ لومړۍ اړیکې جوړې نه شي، سم تعامل طرف ته خبر لاړه نه شي او اړیکې خرابې شي، نو ممکن د وسلو ځینې زیرمې چې دي چې په افغانستان کې د امریکایانو پاتې دي هغه په نښه کړی شي، یا د هوایي ځواک ځینې الوتکې چې په افغانستان کې طالبان ترې استفاده کوي ممکن هغه په نښه شي. او همدغسې د طالبانو په منځ کې هغه ډېر راډیکاله خلک چې د نړیوالو ترکونو سره لار لري او یا د هغوی سره اړیکه لري دو پولیس کې دي، ممکن هغوی په نښه شي. دغه امکانات شته، خو دا د هوایي لارونه یعنی ضرور نه ده چې امریکا دې په افغانستان کې خپل ځواکونه ولیږي او داخل دي شي. زه فکر کوم د نورو لارو نه دوی کولی شي چې خپل اهداف ته ورسیږي. کم کټ وټ کار چې د ټرمپ په وخت کې د قاسم سلیمانی سره وشو، د ایران د سپاه بازاران مشر چې و، نو ټرمپ په دې مسله کې بیا کله کوم غواړي او اړیکې خرابې اوسیږي، قاطعانه برخورد کوي او هدف چې دی هغه هدف ته ځان رسوي، نو معلوم به شي. خو تر اوسه چې کومې نښې ښکاري ښکاري هغه په طالبانو باندې د فشار ښکاري، او طالبانو هم تاسې ګورئ د ټرمپ راتګ ته ډېر خوشبینه نه دي، او د دوی د فعالانو د لیکنو د شیانو ښکاري چې یوازینۍ ښځه چې د طالبانو په اړه ویل کېږي چې د اقتدار لپاره یې دعاګانې کولې هغه کمالا هاریس وه، او دوی د بلې ښځې اقتدار نه مانني غواړي، او یعنې دغه څه وو چې د طالبانو په هیلو سره سمونه خطر.
خو ننګیا صاحب، د طالب مشرانو خبرې دا ښکاره کوي چې ټرمپ ډیر اندېښمن نه دي، ځکه دوی وایي ټرمپ هغه کس دی چې دوی ورسره ښه تعامل او مذاکره یو وار مخکې هم لرلې ده. تاسو اوس په خپلو خبرو کې ویل چې طالبان فشار لاندې دي، ځینې بیا لا دا هم وایي چې طالبان سخت ډارېدلي دي، نو اوس کومه یوه خبره سمه ده؟
خو هغه وخت کې هم طالبان چې دي د ټرمپ د فشارونو له امله طالبانو مذاکراتو ته غاړه کېښودله. هغه نه مخکې خو طالبانو به یو خبره کوله چې امریکایان تر سوله افغانستانه نه وي وتلي، موږ هېڅ نه وه چې هېڅ خبرې د غاړه نه ږدو. طالبان د یوازینی شی چې کېږي هغه باید امریکایان د افغانستان نه ووځي، نو دا خو د ټرمپ فشارونه وو چې طالبانو دوی ته یو خوندي لاره ورکړه د افغانستان د وتلو نه، که نه چې بیا هېڅ برید په دوی باندې ونه شو. او دی په خپلو انتخاباتي کمپاینونو کې وویل چې زما په موده کې یو امریکایي چې دی په جګړه کې نه دی وژل، نو هغه موده کې چې دوی د دوهې تړون امضا کړ، د دوهې د تړون نه تر وتلو پورې د یو امریکایي هم نه دی وژل شوی. د دې په دغه موده کې دا د ټرمپ ښیي چې طالبان د ټرمپ نه څومره ډارېدل یا څومره فشار ورباندې وو چې دغسې یو څه وکړي او محتاط واوسېږي، کوم برید ونه سي. او همدغسې د ټرمپ خبره هم دا وه چې د ټرمپ په وخت کې شاید د طالبانو د افغانستان د نظام سقوط ته په ښارونو باندې دغسې بریدونو ته زړه نه وای ښه کړی، او نه باید دونه دغه سره شاید حوصله شوې وای که دوی دغه څه کړي وای کوم په کوم ډول باندې چې په افغانستان ته دوی ننوتل، هغوی به زه خپله زما شخصي باور دا دی چې د دې مخه به نیول کېدل، او دوی سره به د یو مشروط تعامل خبره شوې وه، یعنی چې افغانستان کې به یو حکومت جوړېږي، طالبان به یې برخه وي، نه دا چې طالبان به ټول سیستم په لاس کې اخلي او ټول هر څه به د طالبانو په لاس باندې کېږي. یو بل خبره د امریکایي ځواکونو په هماغه ځای کې چې شتون یې وو د طالبانو ته ننداره یې کوله، او هغوی افغانستان کې ښارونو ته ننوتل، ارګینی وو او د افغانستان په خلکو باندې ظلم کوي، یو پراخه بشري فاجعه د امریکایي ځواکونو په شتون کې رامنځته شوې وه په کابل ښار کې. د ټرمپ په موجودیت کې فکر نه کوم که دغه نه وه برخورد شوی وای، ځکه دی وایي په خپلو بیانونو کې ویلي دي چې هغه خلک، هغه لوړه کچه نظامیان چې په دغه د امریکایي ځواکونو په وتلو کې او په دغه ناول د افغانستان په پرېښودو کې دخیل وو، هغه دې په لومړۍ ورځ باندې خپل استعفا ماته راوړي. معنا یې دا ده چې هر هغه څوک چې په دغه ډول په افغانستان نه ووتل او دغه ماموریت په څنګه رقم باندې د امریکا د حیثیت صدمه ورسوله، دی د هغه خلاف دی. نو بیا چې کله بیا دلته د خلیزاد مسله مطرح کیږي، کله چې هغه د امریکایي نظامیانو ته حوصله نه کوي، استعفا یې غواړي، نو خلیزاد یو ملکي سړی دی او هغه ته به بیا څنګه د حوصله او کیسه که څه هم هغه خو استعفا نه شي غوښتلی، هغه نور په دنده نه دی، خو د هغه بیا نږدې کېدل ماته داسې سخت ښکاري.
ډېره زیاته مننه کور ودا. بیا هم ستړي مشي په داسې حال کې چې اټکل کېږي طالبان به د ملاحبۃ اللہ د حکم له مخې د قصاص په جرم تورن 13 کسان نور هم اعدام کی. گردیز کې د یو طالب وسلوال د قاتل له قصاص سره افغانستان کې د طالبانو لخوا د اعدامونو شمیر 6 تنو ته ورسېده. دا پیښه د بیا عمل هم جالبه وه چې د راپورونو له مخې د طالبانو داخله وزیر خلیفه سراج الدین حقانی هم نندارې ته ورغلی و، مګر طالبانو ویلي هغه هڅه وکړه چې د طالب کورنۍ قانې کی څو د دوی د زوی ملکی قاتل وبخي، اما د وژل شوي طالب کورنۍ تر اخره راضي نه شوه. طالبان ویلي د ایاس په نوم دغه کس یو طالب وسلوال وژلی او 3 زندان کې له تېرولو وروسته پرې د قصاص حکم تطبیق شو، خو عام محضر کې په ډزو د دغه ویشتل شوي کس کورنۍ وایي زوی یې بې ګناه و، وژل شوي طالب پرې د جنسي تیري هڅه کړې وه او د ځان ژغورنې په خاطر ډزې پرې کړې وې. بلخوا منتقدانو نیوکه کړې ده چې د طالبانو اسلامي شریعت یوازې عام او بېوزله خلکو لپاره دی او په خپلو خلکو دا شیان نه تطبیقوي. دوی وایي له تیرو 3 راهیسې د ودونو په موټرو، د واده پر زلمیانو او پر چیک پوینټ د موټرونو نه درولو په ګناه د طالبانو ډزو کې د وژل شویو ملکیانو طالب قاتلانو ولې یو ورځ هم قصاص نه شول.
هغه نظام چې هغه ظالم وي او عدالت یوازې د عوامو دپاره وي او خواص او اشراف هغه ته پورته وي د قانون نه، نو الله تعالی هغه نظام هلاکوي، هغه د منځه وړي. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وخت کې د مخزومی قبیلې یوې ښځې غلا وکړه او بیا هغه قوم راغې راټول شو او اسامه بن زید یې واسطه که سفارش کړ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سفارش وکړي چې دا زموږ دپاره د شرم خبره ده که چېرته په موږ باندې قانون تطبیق شي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې خبره ډېر سخت په غوسه شو او رنګ مبارک یې تک سور شو او خطبه یې ولوسته او بیا یې وویل چې پخوانی قومونه په دې هلاک شول چې هغوی په اشرافو باندې قوانین نه تطبیقول، او بیا قسم وخوړ که چېرته زما لور فاطمه بنت محمد هم غلا سرقت وکړي نو زه به د هغې لاس غوڅ کړم. نو دلته معلومیږي چې عدالت یوازې د عوامو دپاره نه وي، عدالت به دا وي چې په اشرافو او په خواصو او په عوامو په ټولو یو شان تطبیق شي. دا چې اکثره موږ ګورو په هغه خلکو باندې چې هغه عام خلک دي په هغوی باندې مثلا د قصاص د حدودو یا نور قوانین تطبیقیږي، او هغه خلک چې هغه اشراف دي او هغه خواص دي او هغه روابط لري، هغه خپل خپلوان لري په نظام کې، او په هغوی باندې قانون تطبیق نشي نو او نه تطبیقیږي، معمولا موږ وینو نو دا نه عادل نظام کېدلی شي، دا نه شرعي نظام کېدلی شي، او نه دا د شریعت او نه دا نظامونه بقا کوي.
د ازادي راډیو د ډیرو سرسري موندنو په اساس طالبانو تر اوسه هغه خپل عسکر هم نه دي محاکمه کړي چې په چوک پوینټونو یې د موټرو نه درولو، موزیک غږولو په جرم ملکي خلک وژلي دي. د راپورونو له مخې طالبانو یو وار د 2020 کال دسمبر کې د کابل ښار د یو واده په مراسمو د موټر نه درولو او موزیک له امله ډزو کې د واده زلمی وژلی و او کورنۍ تر ننه انصاف ترلاسه نه کړ. دغه راز یو طالب وسلوال د 2022 کال جنوري کې د کابل د لسمی اوزی ساحه کې په موټر ډزو کې پیغلنجري وژل او کورنۍ د طالبانو حکومت جبرن چوپ کړ. د همدې کال په اپریل کې د جلال آباد ومی حوزی اړوند زیړانو کې په موټر د ډزو په محل یو ماشوم وژل او کورنۍ جبرن خاموشه کړای شو. له دې یوه میاشت وروسته په ننګرهار سره رود کې هم د واده په موټر ډزو کې ناوې وزوم وژلي و، خو د طالبانو پلټنې معلومې نه شوې. او سږ کال یې د ننګرهار باریکاب کابل کې له لاجوانو سره نښته کې هم لږ تر لږه څلور ملکیان وژلي و چې طالبانو یې د پلټنو امر وکړ، خو تر اوسه یې کیسه معلومه نه شوه. دغه راز یو موټروان چې طالب وسلوال د پلچرخي نه د کابل د صف ته بیول و هم د طالب عسکر لخوا وژل شوی او دغه طالب عسکر نیول شوی و، خو تر اوسه یې په اړه معلومات ونه شول چې څه ورسره وشول. او بلخوا طالبانو هند په تیرې اوونۍ کې دومره حده پورې سره نږدې شوي چې تیرو دریو کالو کې تر دې حده سره خپلو منځو کې مخته نه وتللي. کابل ته د هندي پلاوي له راتګ وروسته چې امیر خان متقی او ملا یعقوب مجاهد سره یې لیدنه کړې وه، ظاهرا د هند خارجه وزارت ویلي دوی یو تر بله د چابهار پر پانګونه او د ویزو په بیا پیل باندې خبرې کړې دي، خو نړیوالو رسنیو راپور ورکړ چې هند د طالبانو درې ډیپلوماټان منلي او نورې خبرې هم ورسره شوې دي. بلخوا د هند پلاوی نوې ډیلی ته لا نه رسېدلی چې طالبانو اعلان وکړ د هند ممبئی کې قونسلګری کې د پاسپورټونو لړۍ پیل شوې ده او کابل نه ممبئی ته د اکرام الدین کامل په نوم ډیپلوماټ هم رسېدلی دی. تر ټولو جالب دا چې د هند په کوربتوب د مخابراتي ټیکنالوژۍ نړیوال کانفرنس ته لومړی وار د طالبانو تر واک لاندې د اترا ادارې طالب مشر ملا برادګل ندیم بلل شوی او دغه کانفرنس کې ګډون وکړ. هغه ټکه چې د پاکستان په ځینو ادرسونو خره دی لګېدلې او ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو په مسلمانۍ باندې پوښتنې کړې دي.
وہی کافر جس کی یہ مذمت کرتے ہیں، جن کو یہ رد کرتے ہیں، ان کی یونیفارم، ہیلمٹ، جدید رائفلیں وہ فخر سے پہنتے ہیں اور فاتحوں کی طرح سڑکوں پر گشت کرتے ہیں، کافروں کے چھوڑے ہوئے ہتھیار پکڑ کر عام لوگوں کو ڈراتے ہیں اور ان کو اپنی حکمرانی کی علامت سمجھتے ہیں، یہ منافقت کی واضح تعریف ہیں.
دس دا ہندوستان ہیواد افغانستان دا پارا فلتون پل کڑی دی ابیا اڑی کے بیارا نیولی دی انگیر نہ دادا سے دا دا غرب خوان ہم پروگرام سزا کا پاولا دورہ دے ٹرمپ کے لہن سر ڈے رکھے اڑی کی جوڑے سولے ڈیر استراتیجیک ترون ہم سر لاستک سولے جمعنی ہم سر ہو سولے پسیمہ کے دے امکاری پاکلا نو کدائی سی دا سی برنامه خو پار حال کدی غرب برنامه که ہن خپل غواڑی دا دا افغانستان پا گٹا دا دکا ورنہ ہن دا افغانستان سر تاریخی اڑی کی ہم داری ہن پسیمہ کے آوا غزبن ہواد دا تولیدی و سنتی ہواد دا ڈیر زیاد نفوس ہم داری حال افغانستان سر ہمیشہ بلایواز مرست کردی دی او د مرستو تر څنګه هیڅ وخت منفي مداخله یا لاسوونه د افغانستان په چارو نه ده کړې. له هر دولت د افغانستان سره بې طرفه سیاست نیولی ده او هیڅ وخت یې مغرضانه کارونه نه دي کړي. همدا ډول افغانستان سره د زده کړو په زده کوونکو لپاره د تحصیل د زده کړې زمینه هم مساعده کړې ده. موږ سره اوایي و ځمکني تجارت هم درلودلم، تاجرانو ته هم په ګټه و. نو په ټوله کې د سیاسي و امنیتي و د ټولنیزو اقتصادي برخو کې د افغانستان په ګټه ده او دا یو فرصت ته دی. فرصت ته باید د امارت اسلامي چارواکي استفاده وکړي، دې لپاره ښه یو ستراتیژي او پروګرام ورته جوړ کړي چې د دواړو اړیکې د هیوادونو سره نور هم غښتلي شي. داسې یو ډیپلوماتیک پلاوی هم سره تبادله شوي که ولاو که رسمي و غیر رسمي اگر پرسود پیزادل لیک.
او په ټولنیزو شبکو د تیرې اونۍ ګرمه موضوع د طالبانو لخوا هند ته یو داسې ډیپلوماټ د استولو وه چې دکتورا هم لري، د قرآن کریم حافظ هم دی، پلار طالب هم تیر شوی، خو خپله طالبانو ویلي چې دا کس موږ غوندې جنګېدلی نه دی، نو ولې دومره لوی بست ورکړل شو؟ ډاکټر اکرام الدین کامل چې اسلام آباد کې لیسانس او هند کې نړیوالو اړیکو کې ماسټري او دکتورا کړې ده، د طالب پلویانو لخوا یې له ملي بیرغ سره پخواني انځورونه او ځینې فیسبوکي پوسټونه رسنی شوي او د ثبوت په ډول یې ویلي دغه کس پخوا د طالبانو ضد افکار درلودل مګر اوس په منصب نازول شوی دی. د طالبانو په وینا دا د دوی له توی کړي وینو سره جفا ده او لاغو وژل شوي طالبانو سره هم جفا ده چې د دوی نظام راتلو ته قرباني ورکړي دي. خو بل خوا د دغه نوي ډیپلوماټ په اړه بحثونه هغه مهال جالب شول چې ځینو طالبانو وویل دا کس د جمهوریت په مهال د تر ټولو سترې او مشهورې طالب رسنۍ نن ټکیا سیا چلوونکی و. بل خوا ځینو فعالانو ویلي طالبانو درې کاله په هیڅ مقررې نیوکې نه کولې ځکه ټول طالبان مقرریدل. اوس چې یو غیر طالب مقرر شوی دی طالبانو خپل نیت روښانه کړ چې په خپل حکومت کې غیر له خپلو خلکو بل هیڅوک نه مني او په دغه کار یې ولس نور هم له ځانه لرې کړی دی. تېره اونۍ د ډاکټر عبدالله پخوانی مشاور غازی نواز تڼي هم وروسته له هغې ځان د ټولنیزو رسنیو د بحث ټکی وګرځوه چې یو پاکستاني ټلویزیون کې وویل افغانستان دا مهال د پاکستان له ټولو دښمنانو خالي شوی دی. هغه د امرالله صالح په شمول ګڼو پخوانیو افغان چارواکو باندې تور لګولی چې په افغانانو کې یې د پاکستان ضد نفرت ته وده ورکړې وه مګر اوس افغانستان کې ټول خلک د پاکستان پلویان او دوستي یې غواړي.
ځوان طبقې نه هم دا غوښتنه ده چې خلاف خبرې مه کوئ ولې نه ستونزې شته وکیت ته او ګوندیانو دا غوښتنه ده په خاص ډول دا ملک چې اوس دلته ناست یم چو ملکه او تاسو مسؤول چارواکیو افغانانو کې به بعضې داسې خلک وي چې ستاسو دښمني به یې په مطلق ډول کوله په تېر حکومت کې که زه به م ډېر فضا به وولم ما صرف داخل د حکومت د ته ولې مثبته خبرې کوي.
غازي نواز تڼۍ چې دا مهال اسلام آباد کې اوسي په اړه یې خلکو بحثونه کړي دي چې د افغانانو په استازولۍ د خبرو صلاحیت چا ورکړی دی. فعالانو ټینګار کړی چې افغان سیاستوال باید پردی ټوپک په خپله اوږه د افغانستان په طرف ونه ډزوي او خپل اوسني مجبوریتونه دې له نورو لارو حل کړي. او د ټولنیزو رسنیو بله موضوع د پرزیدلي ولسمشر اشرف غني د ورور لخوا خپره کړې ویډیو جوړه کړې وه چې پکې نوموړي مشخصا د ډاکټر محب فضلي او شاکر کرګر له حلقې شکایتونه کړي. هغه ویلي ډاکټر غني پرمختیایي برنامه لرلې او ټول ستونزې ورته دغه حلقې جوړه کړې وه تر دې چې د احمد غني په وینا همدغو کسانو ولسمشر غني له مسایلو نه خبره ساته. دغه راځي ټینګار کړی چې د ډاکټر محب په مشرۍ امنیت شورا سرحدي قمندانانو ته ټلیفونونه کول چې طالبانو ته تسلیم شي. که څه هم یادو شویو درې واړو پخوانیو مهمو چارواکو د دغو څرګندونو وضاحت نه دی ورکړی خو حشمت غني یو له هغو کسانو و چې ډاکټر غني ورسره د کور د غړي په توګه راشه درشه قطع کړې وه. اوس چې نوموړی له اشرف غني سره زیاتره انځورونو کې لیدل کېږي په اړه یې د ډاکټر غني د دفتر یوه سرچینه ازادۍ راډیو ته وایي نوموړی اوس هم د اشرف غني د سیاسي نظریاتو نماینده نه دی بلکې د عربي اماراتو د قانون له مخې اشرف غني سره د وینې د رشتې له امله د هغه استوګنځای ته ورپرېښودل کېږي. او د نړۍ له ګوډ ګوډ نه جالبې خبرې بیا دا دي چې پاکستان د چین په مرسته سپوږمۍ ته د سیټلایټ استولو وروسته دا ځل هڅې پیل کړې دي چې سپوږمۍ ته د چین په مرسته خپل جوړ کړی موټرګی واستي. د پاکستان د فضایي تحقیقاتو ادارې سپارکو ویلي دا روور یا موټرګی به د چین شانګ ای اته ماموریت سره په 2023 کال کې فضا ته ولاړ شي. د پاکستان په وینا نوي او پرمختللي تجهیزات به ولري او د نړیوال سپوږمیز تحقیقاتي سټېشن برخه به وي. دینه مخکې چین د پاکستان سیټلایټ له ځانه سره سپوږمۍ ته خېجول او ډېر ابتدایي بڼه باندې څو انځورونه ځمکې ته راستولي. خو بل خوا د آیرلند یوې 43 کلنې محصلې د سرطان د کیموتراپۍ لپاره د جوړ کړي ماشین له برکته د 2023 کال د جیمز ډایسن نړیواله جایزه وګټله. اولیویا همفریز دا ډیوایس په سرطان د خپلې اخته مور لپاره جوړ کړه چې په سرولو سره یې ناروغ خپل کور کې هم د سرطان درملنه کیموتراپي کولی شي. د دې ماشین بل ګټه دا ده چې د ناروغ پوستکی او سر یخ ساتي او په سرطان داخته ناروغ ویښتان رژیدو ته نه پرېږدي. د دې ماشین په جوړېدو دا هیله مندي هم زیاته شوې ده چې له دې وروسته به په سرطان داخته ناروغانو طبیعي ښکلا نه زیانمنېږي او له کیموتراپۍ وروسته به یې ویښتان نه تویږي. اولیویا دا ماشین د خپل آیرلندي لایمرک پونتون د وروستي کال د پروژې په توګه ډیزاین او جوړ کړی دی چې اتینا نومیږي او د جیمز ډایسن جایزې تر څنګ یې $8,500 نغد انعام هم ورسره ګټلی. او پام دې سره د نن ومه ورځ عمران غاړم هر اونۍ د پیښو متفاوت تحلیل لپاره خپل ومه ورځ د ازادۍ لپاره نو سپو له سعید شینواری سره مه هېروئ.
سبق وایا بچیا علم لا رویا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا سا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا دلوب پوخ لوبی سبق پور سبق چھ جوڑ نشیا مکو دلم زلن سورے چھ زلے گپ فک چھ جوڑ نشیا مکو دبل پتم مکی نہ حرکت تواز مریا سبق وایا بچیا 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 علم اونر در سر نوی جن بیکار دے خفوی دجون سنگار دے عمل میں نا وفا خدمت خسری شوار دے